کوم بکواو لپاره کې مخابراتي شبکې را درې میاشتې کېږي چې کښېنولې دي، اما فعاله کړې نه دي. موږ د بکواو ولسوالۍ د چارواکو له مسؤلینو څخه دا غواړو چې دا ژر تر ژره دا مخابراتي شبکې فعاله کړي او دا دلته فعال شتون ولري، ځکه چې دلته خلک ډېر په ستونزه کې دي، ډېر مشکلات لري. سلام ته احترام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت نماینده ستاسو سره په تماس کې یم. دغه اوس چې ما ته په کومه شمېره زنګ وهلی دي، دا د ډرایور شمېره ده چې دلته موږ ته په خپله راغلی دي، په خپلو سترګو مې لیدلی دي. د ده د سترګو لیدلی حال دغه دی چې وروره د تور کوتل د کندهار او د روزګان ولایت تر مابند لویه لاره تور کوتل ورته ویل کېږي. وروره ډرایوران وایي ورته کوي پیسې په زور چې نه اخلي ظلمونه ورسره کېږي. نو زما اولین پیغام و تاسو ته دي، تاسو خبرې اعلان ته د ازادي راډیو چې ده دا مطلق الخاص د ولس پر مخ باندې د دې دروازې خلاصې دي چې تاسو به راولاړېږي د ولس د غریبانو خلکو شکایت لوړو چارواکو پورې ورسوي. نو زموږ تاسو دا هیله او ارزو ده چې دغه ډرایوران په وارې وارې ما ته شکایتونه کړي دي، راغلي دي، وهلي دي، ډبولي دي. نو زموږ پیغام و تاسو ته داسې چې دغه ډرایوران او د ولس د خوارانو غم وخوړی شي. وسلام ډېره.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنبود د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه له کومه سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته تقدیموم. بعد د سلامه، زمونږ دا غوښتنه او تقاضا د افغانستان د حکومت نه دغه پاسپورټونه چې کوم موږ جوړو لاول خو ډېر په سخته باندې جوړو، ډېر په مشکله باندې جوړېږي. 15,000 روپۍ که هغه څومره قیمت لري خو موږ نه 1,000 افغانو پورې مکمل ځي. منډي رامنډي وو ښځه صرف ده بیا چې کله ټول خام لاړ شو سهار چې لاړ شو ایله مازدیګر را لمبر راځي. موږ سره مریضان یو، د افغانستان مشران، د افغانستان دولت، دا کوم سرمایداران چې دي دوی ولې د افغانستان د خلکو غم نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو غم نه خوري؟ ولې د افغانستان خلکو دپاره وسایل نه برابروي؟ الله دې وکړي زموږ دا پیغام نه شو چې حکومت سره موږ د خواهش چې په دې باندې تصمیم او غور وکړي د افغانانو. وسلام.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمنی د کتاب په یوه نندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یوه نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابرۍ.
شاه سوار سنگروال پلسکونو پښتو قلمي نسخه د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی. یو په پانې نه وختل کېدلې، ټولې چینجي خوړلې وې، ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیش کېږي.
شعر لرو.
ولوې د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمه پاته، واړه ویل درد ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو توده غیګه آرامښت او سکون په ژوند کې انسان هر څه سره مینا کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمنی په فرانکفورت ښار کې د صلح هیوادونو او څلور زره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب له سترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو درې ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانیستل کېږي چې هر کال په کې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خپرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1929 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک نندارې ته ورسي. بل لورته د جنوبی آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلادیش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر 2 به پرانیستی وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کېږي. که سم افغانستان د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري یا سار کړي ټوپ په 2000 کال کې اخیسته. البته د برمنګم نندرتون د سار د غړو هیوادونه دی، خو د جنوبی اسیا د هیوادونه دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نو نیولې، د جنوبی اسیا د سار کې وادو په غونډو او نندرتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یو لس کال مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون تر څنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي. خو د ځینو خبرندویو ټولنو د مسؤلینو په وینا تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ شسوي دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست کولای شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندویو ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د یولسم ټولګي زده کوونکې خدیجې د کتابونو پر بازار د شوز وانجونو د تعلیمي ادارو د بندیدو تر اغیزو پورې آزادي رادیو ته وویل:
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تن پر خودل کیږم، ولې زه مکتب تن پر خودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظ، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوي دي. دا قدرت الله کریمی پونم د دغه شار یو کتاب پلورون کې اساسه راډو ته وې.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم څه وې دي. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم څه وې دي. کومون کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات پر هنګ ریاست د سیو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډي جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندرتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داز روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مکه وي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي.
څنګه کېدای شي چې د کتابونو سړ بازارونه بیرته سم تاو دي؟ دا پښتنې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړي ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکنی وخت په کتو سره تېوه بریده احیا شوې دي چې یو هیله بخونکې حالت لري، او په دې لړ کې هیله بخونکې حالت په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی چې په لوی ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وي او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو له نیکه مرغه چې په لوی ښارونو کې اوس د کتابونو چاپ تبه بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمیک کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعې کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه سیاحت الله هم لري شوی چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې دې ودی ته اړتیا د دې لیدل کې چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوی وای، که هغه د خصوصي سکتور له خوا نه وي، که دولت له خوا نه وي، د لویې مرسته ورسره کولای شي.
نصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید په ولایتو کې او علاوه په ولایتو کې په لوی ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شي وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوی کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځي منځته نه دی راغلی چې دغه د تاسو پوره ده، او هیله ده چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. لبل خانم دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلای شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایتو کې هم دایر شي، څو دا د کتاب د آشنایۍ سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوستی کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم اجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسه شکال مو ازادي راډیو مچلې ته ویلي وو چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څرنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډېره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا ومومي. خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي. په مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت دی، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسیږي او کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپی کی او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتوتونه دي دغه برخه ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره د ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده. او په لومړیو کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده، خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دوی د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي. او امید دا تشته دی چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړه شي او د اقتصادي شکستګۍ نه به بچ شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه شوي دي. ځوان لیکوال رضا ولادزار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورکی د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درینزل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلی احسان الله رینزی په ډیره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلی. یاد کتاب په اعلی کیفیت 138 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، د تل د رښتینې ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډیر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري، او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
د ښاغلي زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو کتاب په اړه خپل نظر لا سجی رړوي مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وی تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وی د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ په مټ د روشنایی عالم ته لوسو. لا یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه څېړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یو مخکنی چاپ شوي کتاب پر محتوا شاهدلایم.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1990 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیره غوښه نه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتلا کله مخې چې بیا راټولې کړې، نو د هغو مې اندازه بیا ولګوله چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجودې دي. همدغسې فرضاً د بابوجان د کتاب څو قلمي نسخې موجودې دي، یا د کلیات فتحشاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب. این دغه ډول فرزن په بیلابیل سفر کو باندې می کار وکاو. بیا دغه ټولې نسخې می را ټولې کړلې، دا می هر یو اړوله، بیا هر یو مخ می لیدل چې په کې مې سپانګه څه شی دی، په کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1990 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوی خو پخوا زه فکر کوم ډیرې بنې چاپ شوي. منتها په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ډبه وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته ملاړمه، دا کتابتون ته ملاړمه، هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمی کې موجودې وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي، نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې، هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي، نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم د ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي، د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي، هغو لږ احتیاط کړی دی. د دې دپاره چې دوی چون پیسې ورته ورکولې، لږ احتیاط کړی دی، ښې لیکلي دي. یعنی ما پکې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې له لوستلو نه عاجز وم. خو هغه نقطه چې فرضاً ما په بخور په پاتون کې اویا تقریبا په پختو ټولنه کې چې زینې نه پامه تیری کړي تیری کړي وي هغه سره یو څه توپیر لري چې زینې هلته چاپ شوي زینې نه دي چاپ شوي خو دلته چې کمې نوې چاپ شوي اویا کمې چې چاپ شوي وي ما بیا دا ټول له سره چاپ کړي لګي هغه کتابی بنا میں آگا کتاب میں متعلق خرا جوڑ کے کاغذ مخو نظر میں چھو تو توفیق بدی نور سرا پدا کا تڑاؤ باندھ لے جی
پو دغو لسکون نسخو کے چې تاسو موندلې دي په دغه کې کده نصر برخه تراشم ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو
ډیره مهمه چې ما ته ډیره معلومه سو په خپل د یا خون درویزه او دارا تا دیر پزر پوری و فرزن هم دقا دول دی بابو جان کتاب تی خلمی نخصا و دارا تا او دی فواید و شریعت دا هم را تا مهم و بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کر تی تاستا معلومه دای چی پی خور پانتونی چاپ کرده او دن تا چی ما ولیده او ما سره هغه برنامه ستا چاپ شوی برنامه بوا دا قلمی نخصم بوا نو تواریخ حافظ رحمت خانی که یو څه نوی ټکی و خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې ما یې سپارم
دلته وبخښه سنگروال صاحب تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب سره د خو تاسو مل چاپ شوی دی خو د اخوند درویزه نسخه هم په خو چاپ شوی دی آیا له پخوانیو سره تاسو پرتل کړی دی په یو شکل سره په دې کې نوی شان شته یا د بابو جان
یو څه پرتل کړی آلتا په دی اخون درویز اخون درویزه کې خپل دی اخون درویزه زوی او یا دی اخون درویزه مسی چې کوم زیاته ونی کړی دی دغه زیاته ونی شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ماته مفصل ښکارا شوی او یا با زلستلو ته ډیر ورته متوجه شوی نه ما خو یو څه توپیر زه په کې ګورم شاید دا توپیر به ډیر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما په کې هغه له پامه تیری کړي دا مې تیری کړي دي دا د مسیح او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل و خو په بشپړه توګه نه سمېلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و خو په بشپړه توګه هم نه سمېلای چې ټول یو شی و ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو د خطاطانو چې لیکلي دي دې کې یو څه توپیر شته ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسانګ له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډیر نه وي دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړل چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخه نل وصل کړي خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډیر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي څنګه دلته په برټش لایبرری کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړی دي که څه تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړل چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي
بالکل واضح دی همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې دلته هغه ډول ستونزې نه وې یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دوی څنګه حل کړې ده دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وې او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوی پاڼې دغه سی په یو مهارت جوړې کړې دي دغه سی په یو مهارت پیوند کړې دي چې هیڅ سره په کې ستونزه نشي کېدلی هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شو هغه کې د نراغونو کې هغه بیل تبځه کړی، یعنی سینه هغه لیکنه هغه کې جنې ورکی جنې چې نوډا شکای او زه پکې کوم دا کار دی د پاره سمید چې یو بشپړ نقطه فرزندې پیدا کړي چې په هغه چینجی نه راخړلې هغه روغ رمټه ده د هغه لمخې کمې نخسی یا نور نور ڈسپلے لمخی سکھے میں بھی چیو کی داستان موجود ہوا دیہ روح نخسی لمخی داغا نور پیون کری خو پٹیر مہارت اور پٹیر اکاڈمی کا مسئلہ دلتا
سنگروال صاحب داغا پیوند اشارہ اور تشوی دا پدو نسخو کی چی داغا پیوند کی چم راستہ کڑے دا لانگلیسانو سر
هو ولا دغه پیوان کې پختل هم دغه اچا چې هر نقصان راټول کړي دا خو بلا بلو کسانو راټولې پیری دي یو انګریز نه دي راټولې پیری یعنی ډیرو کسانو راټولې پیری دي او هغه هغه دغه اشاره کړي ده بلې اکثر وکړي یعنی نه ګونه چې
یعنی چې افغانان هم پکشته
نه افغانان به هیڅ پکې نه سته
نه مې دل خاطر او بخښه دي دل خاطر مې خبره کوله چې کله چې څوک لوي شي سره آشنا نه وي نو پیوان دولی بیا سخت کار دی
خو ما تاسو وینی ما بینی کما چه دی روغ پیدا کری دا آغا روغ نخصی نا دی استفاده کری نا روغ نخصی پی دی هغل مخی پیوان کری دا او زینی دی تاسو خبر بیا اماغا سی چی چینجی خورل دی او دی یا کما روغ ورطا چسی ندا پیدا کری نو هغه مغه صفات ده فز از تاسو ته مثال وایم ډاکټر لیدن دغه د مخزن نزینې فرزند تیته او به رابطه او له همدغه ډول چې زینې فصلونه یا کوم کې چې په نظم کې او یا په نسل کې کم دي سوجې درلودلې دغه ډاکټر لیدن ډیر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی چې دا یو مثال دی هغه د تویلې سم دین دی
مخزن
تقریباً فکر کوم ډیر غټ توفیر ما پکې پیدا نه کړ یوازې په انیکدوت کې توفیر لیدل کېږي چې هغه انیکدوت چې اوس کدی رحمان بابا دیوان چاپ شوی او کدی خوشحال چاپ شوی دی هغه تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه معیاري کړې ده خود دلته هغه معیار نه دی بلکې هغه اصطلاحات چې دی خوشحال خان په وخت کې او یا دی رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځنی ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیوانی شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه هغه چې موجوده ده یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم
لیکن فکر نه کوئ وبخښې فکر نه کوئ چې که دغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وی خو تر ټولو مهم ټکی هم داده یعنی ارزش یې سي
زه دې مدا تاسو دې خبرې په پخلای کوم بالکل زه مو ولې من خپل لهجه ته دا راوړو باید نو مې راړولې نه پیږم چې دا کار ولې سوې ده ځکه دا خو څوک نشي ویلای چې کم ټکی صحیح ده یا دا خصوص نشي ویلای چې کومه لهجه صحیح ده فرضاً په کومه لهجه چې زو ته خبرې کوو دا به ما ته مهم وي ولی هغه چا چې هغه څوک چې په بل لهجه خبرې کوي هغه لهجه وو ته مهمه ده
سنگروال صاحب دغه نسخه چې تاسو راټول کړی دا خو ډیر کار هم غواړي څه فکر کوئ په بریټش لایبرری کې به نورې پښتو نسخه هم وي
بالکل بیر نه وی زکه باندې چې ما غا کتلاک هم راځي او کولا کتلاک څه شه ده کتلاک په هرڅ ته دي دي ټول نو لګ دی دي هغه دي نقصو ما اول هغه ته راځي او کولا ما غا په دې کې شلای بلای کی دومره مسلکی کسان شيږي چې تیرتیو کوي چې دغه معلومات لوي چې هر یو خپل معلوماتونه راټول کی نو کتابونه پیلیکلی سی دومره په ماغه هغه کې کسان و چې ما ورته کله مراجعه وکوله ډیر په اسانۍ باندې ما ته هم ګرچې یوازې دونه و چې یو راته وبیلې چې یو جمعه مونږ ته وخت راکوه ځکه دا مونږ له هغه نه راباسو دا آرشیب نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته او ته ځینې نسخو پسې دی لاړه نورو پانتونونو نه یې راته راټولې کړې. یعنی دومره مینه نه خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي. نو په دغه اساس باندې قطعاً زه فکر نه کوم چې د یو سلو نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي. نو ځکه وایمه چې نه څومره چې ما د کتلاګ له مخې ولیدلې ټولې همدغه پښتو قلمي نسخې وي. یا به د کتلاګ نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاګ نه پرته به هم وي. خو که د کتلاګ نه پرته نورې هم وي نو خو په کتلاګ کې نه وي.
له ښاغلي سنګروال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته شیر ته مخ کو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شیرونه چې دواړو د جنید شریف د منصر د سشکل د شیر مهمه جایزه ګټلې ده. د سشکل د جنید شریف د منصر د لومړي جایزې د ګټونکو کامل عزیزی یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې و لوستي او لاسادي رادیو مجلې سره شریک کړی دی.
مکڑے را پیدا پردی زڑکی د خخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شونډی گرزی شوی او بد بیلتانه اوخ کی پام بیا یوسف مخی خلق مغر زوی چاته چوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته واړه ویل درد ډکه سترګې به وس چاته چوک یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا عشق چې زور وروي قیس نلیږي بیدیا ته چوک غټه می پر پیڅکه د پلو دی د لونګ دانه نه بګوري نور د چا د حسکه غاړي خواته چوک رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوسنا رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوسنا ناڅ خو له درد د بایلل لالي وراته چوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصر د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رادیو مجلې لاري وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوه. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شوه. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی کلی هوا خود وطن په دختو غرونو کیوی دا کومي لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کیوی تاسو چې څومره شاعری د دا پتول کې کېک دی تر دې لا پورته شاعری زموږ خالونو کیوی دوغم را درد خوبایت وی په محبت کی زموک دغمره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقانو واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
دا آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کوو. عشق څه ته وایي؟ تاسو یې پاړه څه اورېدلی؟ وایي مینه په تعریف کې نه ځایی شي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پورې تجربه کوي. راځئ لږ ډېرې پاړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عیش پتا لر بلر تو پپالنگ بدی دا حسی خطل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو نظره دا شونی نه دي. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه بیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی.
د غنی خان دی شیری بیلګو ته په پام، مینه یا عشق د ادبیاتو، هنر او فرهنګ لویه برخه هم جوړوي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي:
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي:
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري:
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي مینه.